نو دلته د داسې خلکو صفات بیان شوی دی چې څوک په دې ډیل کې شامل دل غواړي، بیا په خلکو کې هغه صفات ښکاري، هغه بیا زبانی خبرې نه وي، نو هغوی څنګه خلک دي؟ او موږ ته به خپله جایزه اخیستل وي چې دا صفات په موږ کې شته دی هم او که نه، نو او د کوم هدف را پکې دي، او که نه وي نو بیا به پیدا کول وي. اولنی صفت څه دی؟ التائبون، هغوی توبه کول واله دي. کله کله توبه کول واله ته تائب نه وایي، چې څوک همیشه توبه کوي نو هغوی ته التائبون وایي، او د تائبون معنی ده بار بار توبه کول، او د توبې لفظ دی د تابا یتوبونه، واپس کیدل. هر سوچ، هر فکر، هر خوشحالی، هر وخت بنده الله تعالی طرف ته واپس کیږي، هغوی الله تعالی یادوي. په هر خوشحالی کې هم زمون نه خو په خوشحالی کې الله تعالی هیر شي، او په غم کې هم الله تعالی طرف ته واپس شي، په هر پریشانی کې هغه واپس کیږي، په هر آزمائش کې د ژوند په اوچتوالي او ښکتوالي کې هغوی واپس کیږي. کچری آزمائش راشي او الله بنده ته یاد نشي، د دې مطلب وي چې هغوی بیا تائبون نه دي. تائبون خو بار بار الله تعالی ته واپس کیږي، او توبې کول واله هم په تائبون کې شامل دي. یعنی چې کله بنده ته د خپلې غلطۍ احساس شي او دا هغې نه پس توبه کول، دا د هغوی صفت دی. د دې نه پته لګي او موږ ته حوصله هم میلاویږي. د دې مطلب دی چې دا خلک داسې نه دي چې د دوی نه چېرته غلطي نه کیږي، نو غلطي ترینه هم کیدی شي، هیرېدی ترینه هم شي، کو هغوی وعده کړی وي کله پې غفلت هم راتلی شي، د وعدې خلاف کار ترینه هم کیدی شي، داسې کیدی شي. لیکن د دې ښه خبره دا ده چې دوی ته فورا احساس شي، داسې نه وایي چې سو شو کو غلطي مې وکړه، که زمانه لږه شان غلطي وشوه. خلک خو ډېرې غټې غټې غلطیانې کوي، او د دې نه هم غټ ګناهونه کوي. هغوی فورا د خپل ګناه اعتراف کوي، خپل ګناه اومني چې زمانه غلطي شوې ده، او وایي چې زه به بیا داسې کار نه کوم، په هغه لارې باندې بیا نه ځي، واپس راشي. هغه وایي چې ای الله، زه خو ګناهګار یم، خو زه څه وکړم؟ ستا نه به چېرته ځم؟ زه دا در نه شم پرېښودی او نه چېرته بل خوا تلی شم. هغوی توبه وباسي، نو د ګناهونو نه هم توبه کوي، او ژوند هم تائبون والی. بار بار واپس کیږي الله تعالی طرف ته، بار بار را ګرځي. دویمه کوالیټی څه ده؟ عابدون، عبادت کول والوي. عبادت یعنی عابد، د عبد نه وتلی دی، او عبد وایي غلام ته چې بندگی کوي، اطاعت کوي. چې یو طرف ته غلام وي نو بل طرف ته مالک وي. هغوی ته الله تعالی خپل مالک ښکاري، او غلامي داسې وي چې په هغې کې نه خپل سوچ وي، نه فیصلې وي، او نه خواهشات. هر سو د مالک وي، نو هغوی عابدون وي، یعنی د الله تعالی په مخ کې فرمابرداري کول والی. هغوی په یو سیز باندې هم خپل اختیار نه ګڼي. هغوی د الله په عبادت کې خپل ژوند تیروي، ځکه چې الله تعالی انسان د خپل عبادت لپاره جوړ کړی دی. او الله تعالی په سورة البقره کې فرمایلی دی: یا ایها الناس ربکم الذی خلقکم. الله تعالی فرمایل چې ای خلکو، د خپل رب عبادت په دې وجه کوئ چې هغه تاسو پیدا کړی یې. هغوی ته عبادت کول د خپل رب حق کاری، او دا د الله تعالی حق دی چې د هغوی عبادت وشي، او چې د هغو سره څوک شریک نشي. دریمه کوالیټي څه ده؟ حامدون، هغوی څه کوي؟ حمد کوي. حمد وایي تعریف ته، چې په هغې کې د شکر جذبات وي. نو دی په ناسته، په ولاړه، په هر حال کې د الله تعالی انعامونه او د هغو احسانونه یادوي، او هغه محسوسوي، او د هغې اظهار هم کوي، او زړه هم د الله تعالی د احسان مندۍ د احساساتو نه ډک وي. د خولې نه هم د الله تعالی حمد او تعریف وځي. چې راپاسي نو د الله د حمد سره چې باتروم ته لاړ شي، نو د دعا سره او الحمدلله وایي، او چې پرنجیږي نو الحمدلله وایي. د خوراک په ختمېدو باندې الحمدلله، هر وخت د هغوی په خوله باندې الحمدلله وي، تر دې چې کوڅه خبره د هغوی د مرضۍ خلاف هم وشي، نو هغوی وایي چې الحمدلله على کل حال. ګورئ، دومره شکرګزار وي هغوی. هم د هغوی په ژوند کې مستقل طور موجود وي. موږ خو الحمدلله هغه وخت وایو چې کله یو شی زموږ په مرضۍ وي. که یو شی زموږ د مرضۍ خلاف شي، نو موږ چرته وایو چې الحمدلله على کل حال؟ داسې خو موږ نه وایو. نو چا چې د الله تعالی سره سودا کړی وي نو دا د هغوی مستقل صفات دي او هغوی سائحون دي. د دې یوه معنا علما د سائمون کړی ده، روژه نیول والا، ځکه چې پخوا په زمانه به چې کله خلکو روژه نیوله نو هغوی به د خلکو نه جدا شو، رهبانیت به اختیارولو، کور خوراک هر شی به یې پرېښودو، نو دا به د هغوی سیاحت و. زمونږ په مذهب کې داسې رهبانیت نشته، خو په هغې کې روژه ده، صرف د رمضان روژې نه، هغوی نفلي روژې هم نیسي، یعنی د منډې او طرز دی، د ګل او زیارت روژه هم ده. دغشان دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه، یعنی دا درې روژې هم هغوی د میاشتې نیسي، ایامې بیست چې ورته وایي. د شوال روژې دي او د لسم محرم روژه ده، د هغې سره نهمه نیسي یا یولسمه. دغشان د ذلحجه نه روژې دي، نو په دې طریقه هغوی د فرض روژو نه علاوه نوري هم نیسي. او دویم مفهوم یې دی جهاد، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې سیاحت زما د امت جهاد دی. په دې حدیث کې لبزوف دی، یعنی ضعیف حدیث دی، نو ځکه صرف دا معنی نه ده چې جهاد د امت مسلمه سیاحت دی. او د سائح یوه معنی دا هم ده چې هغوی د الله د خاطر وزي، یعنی هغوی خلکو ته تبلیغ کوي، دعوت ورکوي. بنده داسې نشي کولی چې په کور کې کینی او خلک د الله سره کنیکټ وي، د دې دپاره به وتل وي، نورو خلکو ته به دین رسول وي، هغوی ته به د الله تعارف کول وي. چې د کور نه وځئ نو کیدی شي مونږ د کور نه د شاپینګ دپاره وځو، د پارټیز دپاره وځو، د لنچز دپاره وځو، د یو بل سره د ملاقات کولو دپاره وځو، لیکن یو وي د الله د خاطره وتل، او هغې ته سائح وایي. چې څوک د دې دپاره تګ و دو کوي، په دې کې د دین د دعوت کار هم راځي او د علم د حاصلولو کار هم. طالب علم هم په دې لاره کې وځي، یعنی هغه هم په دې لاره کې راځي. چې څوک د دین د زده کولو دپاره وځي نو هغوی پکې هم راځي. په دې کې د الله د خاطره هجرت کول هم راځي. چې څوک په خپل دین نشي تلی نو د دین دپاره بل کلي ته لاړ شي، نو دا ټول هر څه پکې راځي. د دین د قائمولو دپاره چې څومره هم کوششونه دي هغه ټول پکې راځي. د دې مطلب دی چې د سودا د کولو نه پس مه کینئ، وتل دي. د وتلو نه بغیر بنده بل کس ته پیغام نشي رسولی. چې کله وځئ نو څه به وي، خلک به مخالفت هم کوي، کله کله به رکاوټ هم راځي، کله به تاسو ته د خپل کار ریزلټ نه میلاویږي کوم چې تاسو لیدل غواړئ، نو خفه کېدی هم شئ. نو بیا څه وکړئ؟ الراکعون الساجدون، رکو کول والا، سجده کول والا، یعنی هغوی داسې دي چې هر وخت الله تعالی ته ښکته کیږي، په مونځ کې رکو کوي. هغوی یعنی په مونځ کې خو رکو کول دي، په فرض منځونو کې هم او په نفلونو کې هم، مگر ټول عمر هغوی الله تعالی ته د رکو په شان ښکته وي، چې الله تعالی ته ښکته شو، چې الله تعالی ته وغورځیږو او عاجزی وکړو. او ساجدون، سجده کول والدی، دا تندی چې د عزت ځای دی، هغوی خپل تندی په ځمکه باندې لګوي، په ځمکه یې کیږدي، هغوی د ټولو نه په ښکته ځای، خپل ډیر اوچت او عزت واله ځای کیږدي. د دې نه زیات څوک خپل ځان نشي ښکته کولی، ځان نشي غورځولی، څومره چې د سجدې په حالت کې بنده کوي. هم دا وجه ده چې الله تعالی حرام کړی دي سجده د بل چا دپاره. هیڅ چا ته داسې تاسو نشی ښکته کېدی، نشی غورځېدی، دا شرک دی. صرف د الله تعالی دپاره سجده جایزه ده. هغه د دې خبرې لایق دی چې مونږ خپل تندی هغو ته ښکته کړو. یو صحابي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه تا ته څه دعا وکړم، نو هغه وویل چې یا رسول الله، زه په جنت کې ستا سره یو ځای کېدل غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیا د ډیرو سجدو سره زما مدد وکړه، یعنی ډیر زیات نفلونه کوه، تا ته به هم بیا څه کول وي، سجدې به کوې. سجده صرف په فرضو منځونو کې نه ده، بلکې دا په نفلونو کې هم ده، چې بنده زیات نه زیات نفل وکړي. په سجده تلاوت کې هم سجده ده، په سجده شکر کې هم سجده ده. نو د الله سجده خوښه ده او ښکته ژوند دي خوښ ده، یعنی عاجزي کول لویي نه ده خوښه. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر، چې څوک حکم ورکوي د نیکۍ او د بدۍ نه منع کولو والوي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کار کوي، او دا د امت مسلمه کار دی چې هغوی به دا کار خامخا کوي، ضرور به یې کوي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل چې پتاسو کې څوک بدی ویني نو د لاسونو سره دی منع کړي، کدا سي نشي کولې نو د خپل سره منع کړي، او کدا سي هم نشي کولې نو په زړه کې ورته بد وایي. او دا د ټولو نه لاندې نه درجه ده د ایمان، یعنی د ټولو نه ښکته د ټولو نه کمزوري ایمان والا درجه ده چې صرف په زړه کې بد ګڼي، نه د هغې په باره کې سوایي او نه یې د لاسونو سره منع کوي، لیکن دا د ټولو نه کمه درجه ده. او که داسې هم نه کوئ نو بیا خو ایمان د سره شته دی نه، ځکه چې دا د کمزوري ایمان درجه ده، بیا خو دننه سو پاتې نه شو. په حدیث کې دی چې څوک د لاس سره بدي منع کوي نو هغه مؤمن دی، چې څوک یې د خولې سره منع کوي نو هغه مؤمن دی، چې څوک یې د زړه سره جنګ کوي هغه مؤمن دی. د دې نه پس ایمان د شړشمو د دانې برابر نه دی. مون هوموسیکشوالیټی ته ګورو، یعنی دا سړی چې سړو سره تعلق ساتي، کو هغه مونږ نشو منع کولی د لاسونو سره، او په داسې ځای کې مونږ اوسو نو د هغې خلاف، او که د هغې خلاف مونږ خبره نشو کولی نو په زړه کې بد وګڼئ. داسې خبرې مه کوئ چې نه نه دا خو د هغوی حق دی، یا دا چې دا نیچرل شی دی، قدرتي شی دی، یا نور د بې حیایۍ کارونه کتل، فحاشي، غلا، غلطي، کرپشن، او د هغې نه پس هغه بد نه ګڼل، چې د هغوی غریبانانو خو هم مجبوري ده. د دې مطلب دی چې تاسو بد ګڼل هم پرېښودل، که په بدی باندې مو سمجوته وکړه نو بیا خو ایمان شته دی نه، چې دا خو د چا پرایویټ معامله ده، مونږ تاسو ضرورت دی چې د چا په کارونو کې دخل اندازي کوو، نو تاسو هغه بدی بد ګڼل هم ختم کړل. یعنی تاسو یو بدی چې ونو هغه مو بد ګڼل هم ختم کړل، چې زمونږ پکې سو کار دی، زمونږ خو د خپل کار سره مطلب دی. کو هغوی شرک وکړي، کو هغوی بې حیایي وکړي، کو هغوی حرام کارونه کوي، او تاسو ورسره په خندا خبرې کوئ چې مونږ خو ستاسو په بد کار باندې اوکې یو، چې سو کوئ نو هغه کوئ، نو دوی داسې نه وي. په سورة المائده کې مونږ ویلي دي چې په بني اسرائیلو باندې لعنت راغلی و، د هغې وجه سو وه چې هغوی دا کار پریښی و، د نیکۍ حکم ورکول او د بدۍ نه منع کول. دا کار ولې دومره اهم دی؟ چې کله بدی ووینئ نو هغې ته بد ووایئ چې دا بد کار دی، کو هغه زموږ کور واله دی او کو هغه بهر دی. د حکمت سره ویل ضروري وي، د محبت سره ویل وي، او په هغې کې خیرخواهي ضرور پکار ده. که د خیرخواهۍ سره وي نو لهجه به ښه وي. دا کار ولې دومره ضروري دی؟ چې دومره ډیر تاکید د دې خبرې په باره کې راغلی دی، دومره ډیر زور ورکړی شوی دی په دې خبره، ځکه چې د دې به په خپل ذات باندې هم اثر پرېوزي. چې یو شی بنده ته بد ښکاري نو هغه بیا چرته هم هغه کار نشي کولی. یو بنده خلکو ته د نیکۍ دومره وایي اوس به د هغو دپاره چرته داسې موقع راځي چې هغه هغه کار په خپله ونه کړي. او کچرې مونږ خپل ځان صحیح ساتل غواړو نو د هغې دپاره ضروري ده چې مونږ د بدۍ نه منع کړو او د نیکۍ حکم خلکو له ورکړو. د دې نه پس به خپل جرت ختم شي د بدۍ د کولو، او د نیکۍ نه وروستو کېدو جرت به هم ختم شي. هغه بیا داسې کار نشي کولی. خپل ضمیر ملامته کوي چې زه خو بل منع کوم نو په خپله څنګه دا کار وکړم. غلطیانې د هر چا نه کېږي، لیکن هغوی په زړورتیا سره دا کار نشي کولی. دغه شان چې بنده بل چا ته وایي چې مونځ کوه او په خپله نه کوي، نو داسې نشي کېدی. د دې سره به هغو ته حوصله میلاو شي چې هغه په ځان کې نیکي پیدا کړي او بدۍ پرېږدي. او چې څوک دا کار پرېږدي نو هغه په خپله هم بیا په بدۍ کې پرېوتی شي. چې څوک د بدۍ نه څوک نه منع کوي نو هغه بیا په خپله هم بدی کوي. که خپل ځان بچ کول غواړئ نو بیا مونږ ته دا کار کول پکار دي. نو دا خلک د نیکۍ حکم ورکوي او د بدۍ نه منع کول کوي، یعنی هغوی بدی نشي برداشت کولی. ها، مګر دا خبره یاد وساتئ، ابن قیم رحمه الله فرمایلی دي چې د بدۍ نه د منع کولو هم درجې دي. که چېرې تاسو ته پته ولګي چې د دې سره بدی کمېدی شي نو تاسو ضرور د بدۍ نه منع کوئ. که تاسو ته پته وي چې دې سره د بدۍ د ختمېدو امکان دی نو تاسو ضرور منع کړئ. لیکن بعضې وخت داسې وشي چې ستاسو د منع کولو سره هغه بدی زیاته شي سیوا شي ځکه چې ځینې خلک ډیر ضدی وي چې تاسو کله هغوی منه کوئ نو هغوی وایي چې موږ به دا کار نور کوو نو هلته تاسو له د موقع انتظار پکار دی او فورا د نهي عن المنکر کار نه دي کول پکار چې کوم تاسو ته پته وي چې دا به نور ډیر شي لیکن په زړه کې خو به یې بد ګڼئ ټیک ده او والحافظون او حفاظت کول والدي لحدود الله د الله تعالی چې د حلال او حرام کوم حدونه یې خیري چې دا دي حلال او د دې ځاینه د حرام حدونه شروع کیږي دا دي جایز او دا دي ستاسو دپاره ناجایز دا باونډري چې ده په دې کې موږ ته دننه اوسېدل دي هغوی دا حدونه نه کراس کوي داسې نه کوي چې د لیبرل نوم په وجه ټول حدونه مات کړي چې ډېټ شي او خپله مرضي کوي او پروا نه کوي چې موږ څوک منع کولی شي نه هغوی منع شي چې هغوی ته پته وي چې دا زموږ حد دی چې زه ایمان والی یم او په دې وجه زه دا لاین نشم کراس کولی ځکه چې دا د الله تعالی حدود په هر میدان کې دي په خاندان کې هم حدود دي ستاسو په خپل ذاتي ژوند کې هم دي په سیاحت کې هم دي په بزنس کې هم دي په خوراک او څښاک کې هم دي په جامه اغوستو کې هم دي په هر څه کې لیمټس دي د هغې پابندي کول هغه پیژندل چې دا د الله تعالی حدونه دي او د دې نه زه اخوا نشم تلی په دې کې د الله ټول حدونه راغلل چې کله د منع کېدو خبره راغله چې منع شئ مخکې مه ځئ لکه ریډ لایټ چې وي چې د هغې په مخکې موږ فورا د ګاډي بریکس ولګوو که په سپیډ کې هم روان یو نو دا خلک د الله تعالی د حدونو پابندي کوي
وبشر المؤمنین د داسې ایمان والو د پاره خوشخبری ده ځکه چې د جنت سودا د دې د پاره ده ټیک ده نو الله تعالی د داسې خلکو سره سودا کړی ده د جنت چې په چا کې دا کوالیټیز وي او دا سودا د یو مؤمن سره وي د بل چا سره نه وي مؤمن خپل آخرت لا ترجیح ورکوي په دنیا باندې بنده په دوو کې یو ښه کولی شي یا خپله دنیا او یا آخرت چې څوک آخرت واخلي نو دنیا ته یې په خپله بیا شاشي او دا پریکټس موږ روزانه په منځ کې کوو چې په جانماز باندې ودرېږو نو الله ته مو مخ وي او هر څه ته مو شا پاتې شي جاب شاته شي بیډروم شاته شي خوب شاته پاتې شي خوراک شاته شي خبرې اترې پارټیز هر څه بنده پرېږدي چې اے الله زه تا ته ولاړه یم او الله تعالی غواړي چې د بنده ټول ژوند داسې وي او چې کوم ځای د ودرېدو وي نو هلته موږ ولاړ یو موږ د زینه نه خوځو الله تعالی غواړي چې دغه شان موږ جم شو او ودرېږو په ژوند کې داسې نه ده چې نن یو څه وایو او سبا له بل خوا ورسو بله ورځ بل ځای په څلورمه ورځ خیال راغی او واپس شو داسې نه موږ په مونځ کې کوو او نه الله تعالی زموږ ژوندونونه دغه شان غواړي لکه څنګه چې موږ خپل ځان الله ته په مونځ کې سبمیټ کړو نه خبرې کوو نه خوراک کوو نه ګرځو را ګرځو نو دغه شان ژوند پکار دی چې ځان الله ته وسپارو چې الله سبحانه وتعالی ته مخ کړو نو د داسې بنده د عمل مخ هم بیا الله ته وي نو د دې حده پوري تاسو دا دین خپل دین جوړ کړئ او دا خپل ذاتي معامله وګڼئ نو دا هر څه په سودا کې شامل دي د خبرو سره سودا نه کیږي ځکه چې دا څه دی د الله کار دی او د دې دپاره هغوی مالونه او ځانونه لګوي موږ خپل ځانونه او مال خو د الله تعالی په لاره کې لګولی شو لیکن اوله به موږ ته خپل ذهن د دې دپاره تیارول وي او بیا به پرې عمل کولی شو بیا به تاسو وګورئ انشاءالله چې دا دین به ستاسو د ژوند یوه حصه جوړه شي دا به ستاسو میشن جوړ شي مقصد به مو جوړ شي د ژوند وبشر المؤمنین او د دې لپاره مؤمنانو له خوشخبری ورکړه اللهم جعلنا منهم الله تعالی دې موږ په دې کې شامل کړي امین یا رب العالمین وما كان لنبي ندد د نبي لپاره والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین چې هغوی استغفار وکړي د مشرکین لپاره چې هغوی مشرکانو له بخنه وغواړي ولو کانو اولی القربا دلته کې وویلی شو دا سورت برات دی هغه ټول خلک چې څوک د کفر او شرک په لاره باندې وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ایمان والو ته وفرمایلی شو او مخکې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم منه شوی وو چې اے نبی د دوی دپاره استغفار مه کوه او کتوس او یا زلهم استغفار غواړي نو زه به هغوی نه معاف کوم، یعنی الله تعالی به هغوی نه معاف کوي. او دلته فاینل ویلی شو چې اوس خو به استغفار کوي هم نه. اوله فرمایلی شوی وو چې کو او یا زلهم استغفار غواړي نه د دوی معافی نشته، او اوس هم ویلی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو ته چې تاسو استغفار نشئ غوښتی کو هغه ستاسو د نږدې رشتہ داران هم وي. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، پس دا غینه چې واضح شو تاسو د پاره ښکاره شو تاسو ته، او یو خبره کله کنفرم شي کله واضح شي، چې کله یو کافر یا مشرک په کفر باندې مړ شي، چې کله هغه صریحا یعنی صفاتور په کفر باندې مړ شي، نو دا خبره بیا کنفرم ده چې هغه جهنمی دی. اوس د هغه خبرې تصدیق شوی دی، نو اوس تاسو د پاره دعا م کوئ چې یا الله دا بندو بخي. د دینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مؤمنان من شوی دی، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبد الله بن ابی د جنازه مونږ کړي وو او خپل کرتۍ هم ور کړی و، نو دا غي نفس هغه من شو. نو دا دی اخیری حکم. ولی د دې خبرې نه من شوی دی مؤمنان او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې لپاره د مغفرت دعا نشي غوښتي؟ ولی د دې وجه سودا تاسو ته سو وجه ښکاري؟ د دې ځکه چې کچری تاسو وایي چې اے الله دی معاف کړي، او الله تعالی فرمایلی دی چې کفر به الله تعالی هیڅ چرته هم نه معاف کوي، نو بیا تاسو کفر به وقت کړو، ایمان مو به وقت کړو، چې د ایمان هیڅ قیمت نشته، هیڅ ویلیو نشته، چې اے الله دې د کفر سره معاف کړي. د ایمان ویلیو دی، د ایمان قیمت دی، او دا تاسو نشئ به وقت کولی. نو اوس تاسو د داسې خلکو د پاره دعا نشئ کولی، ځکه چې الله تعالی خپل فیصله کنفرم کړه چې هغه جهنمی دی. د دې نغټ او واضح آیت بل کوم کې دی شي، بیا هم خلک وایي چې څوک په کفر باندې مړ شي نو تاسو ته سپته ده، مونږ خو به دعا کوو، هغه خو به دومره چیریټي والا کار کوو، ډیر زکات او صدقې به ورکولې د الله په لار کې، هغوی خو به جنت ته ځي. او دلته کې دا غوی د پاره د دعا کولو نه هم مونږه منه شوی یو. جنت ته تلل خو لا د وروستو خبرې دي، هغوی ته داسې هم نشوي ویلی چې خدای دې وبخي، ها چې هغه ژوندی دی نو ضرور دا غو د پاره دعا کوه. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زخمی شو نو هغه څه دعا کړې وه؟ چې اے الله زما قوم وبخي، دوی نه پوهیږي چې چا زخمی کړی و، هغوی ته دعا وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غوی په حق کې دعا وکړه، حالانکه هغوی ژوندي وو. ځکه تاسو ګورئ هم د انبیا دعاګانې د خپل قوم د پاره، لیکن چې کله یو بنده مړ شي په کفر باندې نو بیا نشئ غوښتی دعا وغوله. دا قسم مثالونه ذهن لرازی. نو صحابه هم وفرمایل چې ابراهیم علیه السلام خو هم د خپل پلار د پاره دعا کړې وه، نو دا د هغې جواب دی. وما کان استغفار ابراهیم لابیه، او نو استغفار کول ابراهیم علیه السلام لا د خپل پلار د پاره، الا مگر عن موعده وعدها اياه، د یوې وعدې په وجه چې هغه وعده کړی و. دا غو سره چې کله ابراهیم علیه السلام خپل وطن پریښودو نو هغه خپل پلار ته ویلي وو، وعده یې ورسره کړی وه چې زه به د خپل رب نه ستا د پاره دعا کوم، استغفار به درله غواړم چې هغه ته معاف کړي. فلما تبين له، لیکن دلته وګورئ چې کله ظاهره شوه هغو ته، ښکاره شوه دا خبره هغو ته چې انه عدو لله، چې بې شکه هغه دشمن دی د الله تعالی. او څنګه هغو ته پته ولګېده؟ ځکه چې هغه په کفر باندې مړ شو. تبرأ منه، نو بېزاره شو دا غونه، بیا به هغو دعا نه کوله، بیا هغه بېزاره شو، ځکه په ژوند کې ورته دعا کولی شئ چې کله هغه ژوندی وي، لیکن د مرګ نه پس د یو کافر او مشرک لپاره دعا نشي کېدی. او په دې کې یوه خبره دا هم یاد ساتئ، او بعضی وخت خلک ځان ته مسلمانان وایي، او که یو بنده هم دا گواهی ورکړي چې دا بنده مسلمان وو، نو بیا تاسو دا نشئ ویلی چې زه د دوی د جنازې مونځ له نه ځم، یا زه د دوی د جنازې مونځ نه کوم، ځکه چې دا کافر دی. او تبین یعنی ظاهریږي څنګه، ښکاره کیږي څنګه چې څوک اعلانیه تور کفر وکړي. او وحی راشی چی دا خدا اللہ دشمن و پا کفر باندی مر شو نو بیا دا خدا پارا دعا نشی غخته که دی دا مغفرت او دا شان چی سوک خپخ کارا اعلانیه طور مر شی نو بیا هم حقول سوک دعای مغفرت نشی غخته ان ابراهیم لأواه حلیم بیشک ابراهیم علیہ السلام دیر دزمند و او دیر تحمل والا دیر حلم والا و نو پا دی وجه حقو دا سی پلار لدعا غخته او دا داسې پلار وو چې هغه خپل زوی سوزوه او د هغه دپاره هم ابراهیم علیه السلام دعاګانې کړې وې. نو اوه هغه کس وي چې د هغه سترګې د الله د ویرې په وجه د اوښکو نه ډکېږي، نو د ابراهیم علیه السلام به د جهنم د ویرې نه او د آخرت د ویرې نه ډېرې سترګې ډکېدې. او حلم دا یو ډېر غټ صفت وي په یو انسان کې چې د بل بنده په تکلیف والو خبرو باندې بخښنه کوي، یعنی په یو داسې کس کې ډېر برداشت وي، بردبار وي، یعنی بارداره چې ورته مونږ خلک وایو، داسې نه وي چې په وړه خبره باندې ډېره لویه ډرامه جوړه کړي، دا تحمل نه وي چې په معمولي خبره باندې بنده ودرېږي او لویه غویمه جوړه کړي. ځینې خلک په داسې خبرو باندې خپل تعلقات هم خراب کړي ځکه چې په هغوی کې تحمل نه وي، برداشت نه وي، زغمل نه وي. دا یو داسې شی وي چې هغه زموږ د ټولو نه وتی دی، پچا کې نشته د وړو وړو خبرو نه لویه غویمه جوړه کړي او دومره غوبل جوړ کړي. معاف کول هم سوشی وي، خبره پرېږدئ، برداشت وکړئ. بعضې وخت کوڅوک لږ لیټ شي نو په هغې باندې بنده د حد نه وځي، کوڅوک یې د مرضۍ خلاف معمولي خبره وکړي نو په هغې باندې غوغا جوړه کړي. د وړو وړو خبرو نه موږ مسلې جوړوو، حالانکه د الله تعالی دومره غټ نبی دی، د هغو الله تعالی څومره غټ تعریف کړی دی، د الله تعالی حلم یعنی برداشت ډیر خوښ دی. او چې په چا کې دا کوالیټی وي، دا صفت وي، نو د حد نه موزی، نو د برداشت مظاهره کوي. وما کان الله، او نه دی الله تعالی، لیضل قوما بعد اذ هداهم، چې هغه گمراه کړي یو قوم پس د هغې نه چې هغه هدایت ورکړي هغوی له، حتى يبين لهم ما يتقون، تر دې چې هغه واضح کړي دا غوی د پاره هغه څو چې هغې ته د هغې نه بچ کېدل وي. څه مطلب شو د دې خبرې؟ یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم ته داسې محسوس شوه چې هی، مونږ خو د ځینو داسې خلکو د پاره دعاګانې غوښتې وې چې هغوی په کفر باندې مړه شوي وو، اوس مونږ څه وکړو؟ نو الله تعالی د هدایت ورکولو نه پس څوک نه گمراه کوي تر څو پورې چې هغه خخ کاره او واضح احکامات نوی ورکړي، یعنی چې څو تاسو مخکې کړي وي د لا علمی په وجه، چې تر څو پورې د هغې په باره کې صفا صفا احکامات نوی راغلي نو په هغه تیرو کارونو به الله تعالی هغوی نه نیسي. ټیک ده، څو چې تیر شوي دي نو هغه وخت خو هغوی ته پته نه وه، نو اوس چې الله تعالی هر څه واضحه کړل د هغې نه پس به د هغو غلطي غلطي شمارېږي د هغې نه مخکې نه. ټیک ده، هغه غریب ته خو پته هم نه وه هغو غلطي کوله، نو الله تعالی معاف کول واله دی. خو چې علم راشي او بنده بیا هم غلطي کوي نو هغه بیا غلطي ده. او بعضې علما وایي چې دا قانون د قیامت پورې دی، چې چا ته پته نه وي، چا ورته نوی ویلی، نو هغه بیا یو جدا خبره وی، لیکن چې څنګه علم راشي نو بیا فورا دغه کارونه ختمول پکار وی او بیا په خپلو زړو گناهونو باندې د الله تعالی نه معافی هم غوښتل پکار وی. ان الله بكل شيء عليم، بشک الله تعالی د هر سیز علم لرل والدې، چې څوک د کوم نیت سره بد عملی کوي چې آیا دوته پته ده او بیای هم کوي او کو علم ورته نشته نو زکی کوي. ان الله له ملک السماوات والارض، بشک هم د الله تعالی د پاره د اسمانونو او زمکی بادشاهی ده. د الله احکامات یعنی دا غو حکمونه سوړه خبره نه ده، هغه خو رب دی د جهانونو، هغه خو رب العالمین دی، یحیی و یمیت، هغه پیدا کوي او هغه مرگ ورکوي، زمون ژوند او مرگ دا غو په لاس کې دی. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، چې څوک مؤمنان دي نو د هغوی دپاره د الله نه سوا نه څوک دوشته او نه مددګار. چې کله هم په تاسو باندې ګران وخت راشي نو د نورو خلکو نه تمه مه کوئ، نورو خلکو طرف ته منډه مه وهئ، هم الله دی ستاسو دوست او مددګار. نو الله طرف ته وګورئ، هغه ستاسو مرستې والا دی او مدد کول والا دی، حامی او ناصر دی. چې هغه تاسو د ټولو نه خلاصولی شي، ځکه داغو د نافرمانۍ نه هم ویرېدل پکار دي. که هغو پرېښودی نو بیا به یو د پناه ځای هم نه وي. په سوره آل عمران کې راځي په آیت نمبر 60 کې، ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وعلى الله فليتوکل المؤمنون. چې کله د الله مدد ستاسو سره وي نو هیڅوک هم په تاسو باندې غالب نشي راتلی، او که هغه تاسو پرېږدي نو د هغې نه پس به داسې څوک وي چې ستاسو مدد لبه راشي. چې کله بنده په دې خبره باندې پوه شي چې د دې ذات نه بغیر خو زه بې سهاری یم، زه بې یاره مددګار یم، که الله زه پرېښودم نو بیا خو به زه د یو ځای هم نه شم، نو هغه بیا الله تعالی طرف ته واپس کیږي. بیا هغه په هیڅ قیمت باندې هم هغه نشي ناراضه کولی چې هغه خو زما رب دی. الله تعالی دې د دې آیتونو پوهه مونږ له راکړي او په دې باندې د عمل کولو توفیق مونږ له راکړي. اے الله، مونږ په هغه خلکو کې شامل کړي چې څوک داسې سودا کولو والی دي. اے الله، ته زمونږ دا سودا قبول کړي او مونږ ټولو له په جنت الفردوس کې ځای راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة عوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير